سلام ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې ز صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم دغه پروگرام کې وړاندې اوري چې ملګرو ملتونو له اړمنو افغانانو سره د پیسو د مرستې یو صندوق جوړ کړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان د نړۍ په یو شمېر هیوادونو نیوکه کړې چې د افغانانو پر مخ خپلې پولي تړلې او زوروي یې.
په اوسنی وضعیت کې چې افغانان ورسره مخامخ دي، دا د بشري حقونو یو ښکاره سرغړونه ده. هیوادونه باید په دې شرایطو کې افغانانو ته هرکلی ووایي.
د تورخم په دروازه باندې له پرونه د هغو افغانانو د تګ راتګ زمينه برابر شو چې آنلاین ویزه اخیستي دي.
مینوئل ویزه باندې پرېګه دي، خو اوس مشهوره پدې و چې آنلاین ویزه به ورکې، ویزه یې ولا برازي.
له کندهار بعد یو داسې کس پاړه باندې راپور درته خبر کو چې د سترګو دی دی له لاس ورکړې خوای لوی ارمانونه درلودل.
د شوک میچ د لوش سیاست په خبره توپ سر می ډیر مینه مخابات د لوش چې وشي د دغه دوه مینس خلاص خجور شوی و خو غیل موټوله پرانس
د نا قانون پیسو پر سر د څار ادارې اف ای ټی اف لخوا د پاکستان پاړه له روسي پریکړې مهم خبرو.
پاکستان هاز ټیکن ا نمبر اف دی وای پاکستان یو شمیر مهم ګامونه اخیستي وي، خو باید د هغو ترهګرو ډلو د لوړپوړو مشرانو پر ضد پلټنو او مقدمو ته دوام ورکړي چې ملګرو ملتونو د ترهګرو په توګه نومول دي.
تر هر څه مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه واوري. د مهمو خبرونو سرټکی، د ناټو سرمنشي یون ستولتنبرګ وایي افغانستان به نن د دې تړون د دفاع وزیرانو د غونډې په اجنډا کې شامل وي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو پرون د ایران او متحده عربي اماراتو له باندنیو چارو وزیرانو سره د افغانستان په اړه خبرې کړې. او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي پاکستان به افغانستان ته له بشري بحران سره د مبارزې لپاره د 15 میلیارد روپیو په ارزښت مرسته کوي. بشپړ خبرونه. د ناتو سرمنشي یون ستولتنبرګ وایي افغانستان به نن دغه تړون د دفاع وزیرانو د غونډې په اجنډا کې شامل وي. یون ستولتنبرګ پرون وویل ناتو به د دې لپاره چې افغانستان د ترهګرو پر خوندي ځاله بدل نشي، د طالبانو په وړاندې له ډیپلوماتیکو او سیاسي فشارونو کار واخلي. د ناتو د دفاع وزیرانو د ورځنۍ غونډه پرون په بروسل کې پیل شو او نن یې هم دوام دی. د دې تړون سرمنشي ښاغلي ستولتنبرګ د ناتو د غونډې په څنډه کې وویل موږ به طالبان د تروریزم، بشري حقونو او له کابله د خلکو د ایستلو لپاره د لارې د ورکولو په برخه کې د خپلو ژمنو مسؤول وګڼو. د دې خبرې د کولو تر څنګ چې افغانستان به د ناتو د دفاع وزیرانو د نننۍ غونډې په اجنډا کې هم شامل وي وویل هغه درسونه به وارزول شي چې د افغانستان له شل کلن ماموریت څخه زده شوي دي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو پرون د ایران او متحده عربي اماراتو له باندنیو چارو وزیرانو سره د افغانستان په اړه خبرې کړې. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت له خبر پاڼې سره سم په دې ټلیفوني خبرو کې ښاغلی اوغلو له خپل ایرانی ساری حسین عبداللهیان سره د افغانستان او سوریې په اړه خبرې وکړې. د ترکیې د باندنیو چارو وزیر د متحده عربي اماراتو له بهرنیو چارو وزیر عبدالله بن زاید آل نهیان سره پر دوه اړخیزو مسلو او افغانستان د نظر تبادله وکړه. ترکیه د کابل د نړیوال هوایي ډګر د چارو د سمبالولو لپاره چمتووالی ښودلی، خو په طالبانو یې غږ کړی چې په پراخ بنسټه حکومت جوړ کړي. پینټاګان یا د امریکا دفاع وزارت وایي له افغانستانه د امریکا پوځي اډو ته د راوستل شوو افغانانو کابو نیمایي ماشومان دي. د وال ستریټ جورنال ورځپاڼې د راپور له مخې د دفاع وزیر لوی داستن د لیک پر اساس له افغانستانه نږدې 3500 زره تنه ایستل شوي او د متحده ایالاتونو په بیلابیلو پوځي اډو کې دیره کړی شوي دي. د امریکا دفاع وزیر لوی داستن د کانګرس د اوکلاهاما د جمهوري پال ګوند د غړي سناتور جیم ان هوف پوښتنې ته په ځواب کې لیکلي د دغو افغانانو نږدې نیمایي ماشومان دي. د پناه غوښتونکو یو ملاتړی مؤسسه وایي د سږ کال په اګست کې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته د اروپایي اتحادیې غړو هیوادونو ته د پناه غوښتونکو شمیر 40% ډیر شوی. د پناه غوښتونکو د ملاتړ د اروپایي مؤسسې رئیس نینا ګریګوري وایي د تیر کال د ورته مودې په پرتله اروپا ته د کډوالو د شمیر په زیاتېدو کې د نورو عواملو ترڅنګ د افغانستان وضعیت لوی رول لرلی دی. د دې په وینا د سږ کال په اګست کې د اروپایي اتحادیې په هیوادونو کې د پناه شپږ 50,000 غوښتنلیکونه ثبت شوي چې د هغو په منځ کې 10,000 یوازې د افغانانو دي. د اغلی ګریګوري په وینا د دغو کسانو په منځ کې یو شمېر هغه افغانان هم شامل دي چې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته د کابل له هوایي ډګره ایستل شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون ویل پاکستان به افغانستان ته له بشري بحران سره د مبارزې لپاره د 15 میلیارد روپیو په ارزښت مرسته وکړي. قریشي د کابل له سفر وروسته له خبریالانو سره په خبرو کې ویل د افغانستان حکومت تاییدوي او مننه کوي چې پاکستان په سختو شرایطو کې له افغانستان سره مرسته کړې او څو لسیزې افغانانو ته پناه ورکړې. د پاینې حال کې ویل اوس انتقالي حالت د ستونزې شته او افغانان به پرې برلاسی شي. د طالبانو د ویندو یو د اطلاعات او کلتور مرستیال زبیح الله مجاهد ازادي رډیو ته ویل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ژمنه وکړه چې تجارتي لارې به پرانیزي او د افغانستان د محصولاتو د صادرېدو په لار کې به اسانتیا رامنځته کیږي.
خودی دروازه ها بتانند که
حتی په دروازو که به ناروغانو تا ویزی ورکول کیږي چې ناروغان په آسانه د تداوی لپاره لاړ شي.
آنها به تداوی خود برن.
لدې سره په یو وخت پرون پاکستان د تورخم دروازه لڅو نه ورسته پرانیسته. په روسیا کې د کرونا وایروس له کبله په بیساری ډول د مړینو د شمیر زیاتېدو سره په یو وخت د غیواد یو روغتي چارواکي پرون د کرونا د یوې نوې باندې د پیژندل کېدو خبر ورکړ چې تر دلتا باندې هم ژر خبريږي. د روسي رسنیو د راپور لمخې د روسي د عام روغتيایي او جګپوري متخصص کامل حافظوف ویل احتمال شته د دې نوې باندې د کرونا د خبرېدو سرعت خورا زیات وي. په روسیا کې څه باندې 2,00,000 تنه له کرونا وبامړ شوي چې د اروپایي هیوادونو په منځ کې تر ټولو ډیر دي. او په نړیوال شلوریز جام سیالۍ کې د افغانستان د لومړۍ سیالۍ مقابله لوبډله څرګنده شوه. ټاکل شوې چې د اکتوبر 15مه د دوشنبه پورې د افغانستان لوبډله له سکاتلند سره مخامخ شي. سکاتلند له بی ګروپ څخه نړیوال جام سیالیو ته لار ومونده. د افغانستان دومه سیالي به د اکتوبر په 19مه له پاکستان سره وي. خبرونه مول ازادي رادیو وردل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې به هم ولولې. رازو د پروګرام اول مطلب ته ملګرو ملتونو پرونو ویل د افغانستان اقتصاد په مجموع کې د خرابېدو په لور روان دی او پراتلونکو میاشتو کې به ډیر نور افغانان د فقر تر کرخې لاندې شي. د ملګرو ملتونو له سخت اقتصادي وضعیت د میلیونونو افغانانو د ژغورلو لپاره یو نوی پروګرام هم اعلان شوی دی. جزئیات په دغه راپور کې
ملګرو ملتو پرون پنځشنبه وویل یو څنګه صندوق جوړ کړی چې پر اساس محتاجو افغانانو ته د یو سیستم لاري په مستقیم ډول نغد مرسته ورکړل شي. د ملګرو ملتو د پراختیا پروګرام بیا یو ان ډی پی ادارې سخت او اړو کسانو ته د پیپلز اکونومي فند یا د ولسی اقتصاد بسپنی پنوم پروګرام اعلان کړ. د دې ادارې رئیس اچیم شتاینر وویل جرمنی لومړنی هیواد دی چې دې صندوق ته د 500 بلیون یورو د ورکولو ژمنه کړې ده. د پرون په جنیوا کې خبریالانو ته هم دراز وویل
څه چې موږ وینو نه یوازې دا چې ملت او هیواد په سیاسي کړکیچ کې ښکیل دی، موږ د دې شاهدان هم یو چې دواړه هم د ملي اقتصاد او هم د مالي سیستم له پلوه په لا ډراماتیک او فوري ډول د خلکو اقتصاد هغه اقتصاد چې خلک د ژوند ورځنۍ اړتیاوې پرې برابروي، هغه عاید چې دوی د خپلو کورنیو د مړولو لپاره کاروي له سقوط سره مخامخ دی. موږ وینو چې په ټول افغانستان کې یو نه کنټرولېدونکی لوی اقتصادي بحران دی.
له کله چې طالبان واک ته رسیدلی له افغانستان سره نړیوالې مرستې درېدلې دي، خو ملګری ملتونه وایي چې له افغانانو سره د مرستو صندوق ته له هغو پیسو څخه کار اخلي چې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته کنګل شوي دي. د شاغل شتاینر په وینا د راتلونکو 2,000,000,000 لپاره 6,000,000,000 ډالرو ته اړتیا لري چې یوه برخه یې جرمني په غاړه واخیسته. د په عین حال کې وویل چې 8,000,000,000 انسانان یوازې له بهره څوک مړولی نشي، باید د خلکو د اقتصاد د شکولو لپاره ګامونه واخلي. د ملګرو ملتو د پراختیا پروګرام رئیس وویل که دا کار ونشي په روان ژمي او راتلونکي کال کې به میلیونونه افغانان ونه توانیږي چې په خپل هیواد کې گزاره وکړي او مجبوره به وي چې خپل مځکې، کورونه او کلی پرېږدي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د بخښنی نړیوال سازمان امنیست انټرنیشنل د هغو افغانانو پر مخ چې ژوند یې په خپل هیواد کې له خطر سره مخامخ دی د بهرنیو هیوادونو د پولو پر تړل کېدو نیوکه وکړه. دې مؤسسې ویلي چې له یوې خوا د افغانستان ګاونډیو هیوادونو پر هغو افغانانو خپلې پولې بندې کړې چې ژوند یې له خطر سره مخامخ دی، او له بلې خوا هغوی چې ځانونه تر اروپایي هیوادونو پورې رسولي ځورول کېږي. د بخښنی نړیوال سازمان په ځانګړي ډول پولند ته د انتقاد ګوته نیولې چې یو شمېر افغانان په زور له خپلې خاورې ایستلي دي. تفصیل په دغه راپور
د بشنی نړیوال سازمان یا امنیستی انټرنیشنل په دې شاور اندیشته ښکارا کړی چې د اگست له میاشتې راهیسې د پولند او بلاروس په پوله کې له 20 افغانانو څخه ولستن لا هم بند پاتې دي. دا کسان وروسته لدی د دوه هیوادونو ترمنځ په بد وضعیت کې دي چې پولند په زوره د بلاروس لوري ته وشړل. د بشنی د نړیوال سازمان په وینا پولندي چارواکي تاییدوي چې د هغې ډلې پر ضد یې له جبره کار اخیستی چې غوښتل یې په پوله کې له اسغن سیمه ور واوړي. د بشنی نړیوال سازمان هغه ویډیو تایید کړی چې د بیلاروس چارواکو شریکه کړې. په ویډیو کې د اوس نارز کورنی په سیمه کې هغه کسان لیدل کېږي چې هڅه کوي له پولې واوړي. د پولند فوند چې وکالینی مؤسسه پر اساس لشتر لشه د یو ماشوم په ګډون ولسن پولند ته لاوشتو غوسته وهل شوی او نیول شوی دی. بیا د پولند سرحدي ځواک په یو مرکز کې توقيف شوی. بل اخره د پولندي چارواکو لوري په زور د بلاروس خواته شړل شوی دی. د بشنی د نړیوال مؤسسې د افغانستان د برخي مسؤل سميره حميدي له ازادي رادیو سره په خبرو کې د پولند د پولیساتو د اقدام د بشري حقوقو سرغړونه وبلله.
په اوسني وضعیت کې چې افغانان ورسره مخامخ دي، د بشري حقوقو یو ښکاره سرغړونه ده. هیوادونه باید په دې شرایطو کې افغانانو ته هرکلی ووایي او خپل پولې ورته پرانیزي. له بده مرغه مشته د پولند د پولې په اړه په سیرنه کې څرګند شوه چې هلته افغانان په خورا بد وضعیت کې دي. د ټوکر په خیمو کې بي خورو او بي ضروري او اساسي امکاناتو منتظر ول چې ومنل شي.
د اگست په 15مه د اروپا د بشري حقوقو محکمې پولند ته حکم وکړ چې دغه 20 افغانانو ته خواړه او به جامع او په کافي اندازه دارو درمل ورکړي. محکمه همداراس امر کړی چې د امکان په صورت کې حقوقي ته موقتی سرپناه هم برابر کړی. د سپتمبر په 20مه محکمه د خپل حکم موده تر بلې خبرتیا پوری وشته کړه او همداراس امر وکړ ترڅو چې دا کسان د پولند په خاوره کې وي باید بلاروس ته ونه ګرځول شي. خو لدی سره سره د پولند د کابینه د اگست پریکړې پر اساس دا کسان بلاروس ته وګرځول شول. پولند د سپتمبر له 2 څخه په خپل پوله کې بیړنۍ حالت اعلان کړی او له همدې کبله د سیمې ته خبريالان د پارلمان غړي او فعالان نشي تللی. د بشنی نړیوال سازمان په خپل اعلامیه کې د پولند له حکومت غوښتي چې د افغان پناهغښتونکو له شړلو لاس واخلي، د پولې د بندولو پریکړه لغوه کړي او هغو کسانو ته چې د سر د ساتنې هڅه کوي اجازه ورکړي چې په خوندي ډول د پولند خاورې ته واوړي. د بشنی نړیوال سازمان پر افغانانو د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو له لوري د لارو د بندیدو یادونه هم کړې او ویلي دي چې د کار هغه افغانان له خطر سره مخامخ کړي چې په خپل هیواد کې ځان خوندي نه احساسوي. د امنیستی انټرنیشنل پر اساس د پاکستان، ازبکستان، ایران، تاجکستان او ترکمنستان په شمول د افغانستان ګاونډیو هیوادونو پر هغو افغانانو چې د سفر سم استاد نه لري خپل پولي تړلې دي.
جوان
آزادی خزینه پر سر اجازه نور کې چې د بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشي
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په سمګه کینو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
ازادي رادیو ته غواګیاست. پا پاکستان د اکتوبر په 28مه یعنی پرون پر تورخمغو افغانانو ته د تګ راتک اجازه ورکړي چې د غیوات آنلاین ویزی لري. اسلام آباد دغه اقدام ترغه ورسته کړي چې پرون د بارونو چارو وزیر شاه محمود قریشی په کابل کې د طالبانو د حکومت له چارواکو سره ولیدل. د خیبر زلی یو انتظامی مشال راډیو ته وویل چارواکي بجر هغو افغانانو ته د تګ راتک اجازه ورکړي چې پر پاسپورت د پاکستان ویزه لګیدلې وي. اسلام آباد سکل په می کې د کرونا ویروس وبا مخنیوي لپاره پر تورخم سفری محدودیتونه اعلان کړل او د اگست په نیمایي کې چې طالبانو کابل ونیو نو بندیزونه لا سخت کړل. پرون تر حکومتي اعلان وروسته لسګونه افغانان په تورخم پاکستان ته واوښتل. په دې اړه له سیمې نه فرهاد شینواری رپورټ لري.
د اکتوبر په 28مه نیټه تورخم دروازه د پاکستان ویزه لرونکو افغان وګړو لپاره پرانستل شو. د لندیکوتل اډیشنل اسیسټنټ کمشنر اشرف الدین مشال ریډیو ته ویلي چې په لومړۍ مرحله کې واځي آنلاین ویزه لرونکي افغان وګړي په تورخم دروازه پاکستان ته داخليدي شي او د نه پاس به منول یا سټیکر والا ویزه لرونکي هم پرې راپریږدي. په تورخم دروازه باندې 15 میاشتې پاس افغان وګړو راتک پیل شو، پاکستان ته پرې را داخل شول. په دې کې ځنې افغان وګړو چې په تورخم راوړی دل مشال ریډیو سره خپل احساسات صدا سے شریک کړل.
نوم مې نور رحمان دی او اوس تورخم نه راغلم افغانستان نه. اوس خو موجوده ازادي شو ورکړل او د آنلاین ویزو ازادي و. مینویل ویزا باندې پریګه دی خو اسې مشوره پدې و چې آنلاین ویزه به ورکې ویزه ولا برازي. ما خو زه تجارتی لحاظ باندې تله وم او حالت می چې کوم د مسلې بیا تقریبا 2.5 میاشتې مالته د دې ویزو او د لارې د بندېدو وجنه حالت تیرې کې.
نو مسپانډا د کاروبار او د رشتہ دارانو هر رقم بس مشکلات او بیماران ته ډېر مشکلات، مطلب مکمل په کاروبار باندې اثر ورته دلاو.
څه کاروبار کړی؟
نو مخ وسم دغه د تجارت ته ټولم کمیشنګاران او بټیل ورو ګودامونم دي. نو موږ مطلب روزانه زوره زو خو د وژن دغه تقریبا د 5 میاشتې بس مکمل ناس پور باندې.
د لند کوتل اډیشنل اسیسټنټ کمشنر اشرف الدین وای چې په تورخم هغه افغان وګړي د وی مخصوصه طریقې لاندې راپریږدي چې کوم په پاکستانی تعلیمي ادارو کې سبقونه وای.
د هایر ایجوکیشن مونتره لیست شیر کړی دی، په هغه مطابق دا ټوټل 950 د تعداد جوړیږي او 15 اکتوبر نه دا سٹارټ شوی دی او سم پورې تقریبا 600 تنان راغلي دي او دا ډیلی بیس باندې رزي. او مو خو د دې لپاره د لندیکوتل جرګهال کې یو فیسیلیټیشن سنټر جوړ کړی دی ال د رزي او د زینا چې کوم دی ریسپیکټیو د دې هغه د پروینس چې کوم دی سن شو او پنجاب شو او کے پی کے شو او د زینا مونته ګاډي رزي او د دې خپل یونیورسيټي ته شفټ کیږي. تقریبا 1600 سټوډنټ دنه مکه راغلیو.
د مې 15 منټه رئیس په پاکستان کې د کورونا د کنټرول او څار ادارې ان سی او سی په تورخم دروازه سفري محدودیتونه لګولي وو او افغان وګړو ته اجازه نه ورکوله چې پاکستان ته داخل شي. د اگست په 15مه نیټه چې کله طالبان په کابل واکمن شول نو دا غي وروسته په تورخم سختي نور هم زیاته شو او ویزه او مخصوصه اجازهتنامې لرونکو لپاره هم دغه دروازه وتړل شو. خو یوازې ایمرجنسي ناروغانو زده کوونکو او مسلکي لوبغاړو ته اجازه ورکول کېده چې پاکستان ته واوړي. دا محل ویزه لرونکي افغان وګړي پاکستان ته را روان شوي او په تورخم تجارتي حل ځلې هم روانی دی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصره واورئ.
واشنگتن پوسټ ورسپانې په خپل ورستۍ غنه کې په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په اړه لیکنه کړې. ورسپانې ویلي چې دغه ناسته کې د افغانستان د امنیت موضوع د غونډې د اجنډا په سر کې ده. د ناتو عمومي منشي یونس ستولتنبرګ د اکتوبر په 28مه د پنځشنبه په ورځ د دې ناسته لا پیل نه څو شیبې مخکې وویل د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیران د افغانستان له جګړې نه د ترلاسه شویو تجربو څخه پر نویو زده کړو تمرکز کوي. د ورسپانې په لیکنه چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن اداره ل افغانستان څخه د جر وتلو په خاطر د ناتو دفاع وزیرانو تر نیوکې لاندې راغلی ده. ناتو ویلي چې ل افغانستان څخه د وتلو په پروسه کې د ناتو د شریکانو ترمنځ کافي همغږي نه و. خو د واشنگتن پوسټ په خبره د ناتو عمومي منشي غواړي چې دا اختلافات او نیوکې ډېرې مهمې ښکاره نه کړي او داسې ښیي چې ل افغانستان څخه د ناتو وتل لا یو اړخیز تصمیم وروسته ترسره شوي. اکانومیست خبرونه په خپل وروستۍ غنه کې افغانستان ته د اقتصادي مرستو د یو همغږي کوونکې بنسټ پر جوړېدو مطلب لیکلی. د اکانومیست په لیکنه په څو وروستیو ورځو کې مهم بحث دا و چې څه ډول افغانستان ته کېدونکې مرستې همغږي شي څو افغانان منځوي نه شي. د ملګرو ملتونو د اقتصادي ودې د پروګرام مشر ایخیم شتاینر ویلی دی جرمنی لومړنی هیواد و چې دغه بنسټ ته یې مرستې کړي او 50 میلیونه یورو یې ورته ورکړي دي. اکانومیست لیکي ملګرو ملتونو یو ځانګړی بنسټ پرانیستی چې افغانانو ته بیرنۍ مالی مرستې ورسوي. افغانستان ته مالی مرستې په کابل کې د طالبانو تر واک ته رسیدو وروسته کنګل شوې دي. اوس هم شرط دا دی چې افغانستان ته کېدونکې مرستې پرته له دې چې د طالبانو لاسته ورولویږي باید پر خلکو وویشل شي. د انډیپندنت ورځپاڼې په خپل یو مطلب کې په افغانستان کې د فوټبال او باسکټبال کوونکو نجونو په اړه لیکنه کړې. ورځپاڼه لیکي دا ورزش کوونکي چې ډېری یې تنکۍ پیغلې دي او د افغانستان د فوټبال او باسکټبال ټیمونو کې لوبېدلي نن د فوټبال نړیوال سازمان یا فیفا په مرسته له خپلو کورنیو سره د قطر پلازمېنې دوحې ته رسېدلې دي. ورځپاڼې وړاندې ښکلي دا نجونې به تر هغې په قطر کې پاتې شي چې درېیمو هېوادونو کې د پناه غوښتنه ومنل شي.
د پلازمېنې کابل په ګډون په ډیرو ولایتونو کې لا هم لشپږم ټولګي پورته د خزینه او زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې دي. یو شمېر افغان زده کوونکي وایي ښوونځیو ته نه تګي سخت خوښنی کړي او د یو ناو څرګند برخلیک لامل اندېښمنې دي. د زده کوونکو کورنۍ بیا له طالبانو غواړي چې ژر تر ژره دې د ټولو خزینه زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي او دوی ته د تعلیم زمینه برابر کړي. طالبانو په دې اړه تازه څه نه دی ویلي، خو مخکې ویلي وو چې د نجونو د تعلیم د بیا فعالېدو یا د ښوونځیو د بیا فعالېدو لپاره په یو طرز العمل باندې کار روان دی او ژر نتایج له خلکو سره شریکیږي. نور حال په دغه راپور کې
لسم لوستي سلويشتمه صفه ده ایمان او نیک کمال.
شبنه د کندهار ولایت اوسیدونکو او د لسم ټولګي زده کوونکو ده. دا اوس خپل هغه درسونه چې مخکې به په خوندې کې ویل په کور کې وای. شبنم ازادي رادیو سره خبرو کې اندېښنه وکړه چې لای هم خوندې ته د تک اجازه نه ده سوي او لیو نامعلوم برخلیک سره مخامخ ده.
زموږ غوښتنه دغه ده چې باید د ذکر او ناس ترمنځ فرق ونسی. پرسونه دې بیرته یعنی د پخوا په شان شروع سي، ځکه د نر او ښځې تعلیم دواړه حق او فرض دي. هله ده چې زموږ اندې ته فکر وسی، موږ داسې به سرنويشت پاتې نو ځکه یوازې په یو ګل نه پسرلې کیږي.
شبنم وایي د کورنۍ نور کوچنی غړي چې تر شپږم ټولګیو کې درس وایي په سمه توګه درس نسی ویلای، ځکه په خبره د ډیرای خوونکو تنخواګانې بندې سوي او د دوی په شان خزینه خوونکې هم خوانځیو ته د تاک اجازه نه لري چې له دې عمله د هغو ماشومانو زده کړې هم ټاکنې سوي دي. د کابل ښار یو اوسیدونکې او د الفتح لیسې زده کوونکې مرسل بیا وایي چې د دې او خویندو دومره موده زده کړو لپاره د پلار او مور زیارونه له صفر سره ضرب کیږي. مرسل وایي چې په ډیرو هیلو یې خویندې او دې تر اتم یا لسم ټولګي زده کړې وکړې، خو اوس یې نامعلوم برخلیک او له تعلیمه بې برخې ګرځول ځوروي.
دوه خویندې مې تل ژاړي، خپل خوندزه یو درسونه دی یادوي. اوس مهال موږ ټول همداسې بې برخلیک پاتې یو. مور او پلار چې څو کلونو راهیسې د خپل اولادونو لپاره دوامدار زحمتونه کوي چې اولادونه باندې زده کړې وکړي، اوس دوی دا ټول تکلیفونه او زحمتونه هم د طالبان پر اتک سره حیف او بې ځایه شول.
نه یوازې دا خزینه زده کوونکې بلکې د هغوی کورنۍ هم د خپلو لورګانو خویندو او د کورنۍ نورو خزینه غړو لپاره اندېښمنې دي. سعید الله سلام چې د دریو خویندو ورور دی وایي د خپل کورنۍ او د درې خویندې له غزنی ولایته ځکه کابل ته راکړه کړې چې په ښار کې خویندې خوندزیو ته ولاړې سي او زده کړې وکړي، خو په خبره طالبانو کابل کې هم دا نعمت پرې ودراوه.
مخکې خوب همدا تمه وه چې اوس په غزنی کې یا په زابل کې یا په کندهار کې په اطراف نسته ښوونځی نسته په ښار کې خوسته که هلته په ښار کې نسته کابل کې خوسته اوس نو سړی افغان نصاب د افغانستان په کم ځای کې تعقیب کړي خو په ټول افغانستان کې دغه وتړل سو ښوونځي وتړل سو که طالبان د نجونو انساني او اسلامي حقوقو ته ژمن دي او دوی د دنیا یو اشاریاته یا دوه میلیارده مسلمانان بولي نو هماغسې چلند وکړي لکه څنګه چې په قطر کې کیږي لکه څنګه چې په سعودي کې کیږي لکه څنګه چې په اسلام آباد کې کیږي
دا په داسې حال کې ده چې له تېرې نږدې یوه نیمې میاشتې را په دې خوا ګڼ شمېر ټولنیزو مدني او د زده کړو د برخې فعالینو د نجونو د تعلیم او ښوونځیو او پوهنتونونو بیرته پیل لپاره بیلابیل فعالیتونه او کمپاینونه پیل کړي دي مطیع الله ویسا چې له کلونو د ماشومانو د زده کړو په برخه کې بیلابیل رضاکاره فعالیت کوي وایي اوس یې یوازې د خپلو فعالیتونو ډیری برخه د نجونو د زده کړو بیرته پیل لپاره کمپاینونو ته ځانګړې کړې ده دی هم پر طالبانو غږ کوي چې نجونې دې له تعلیم او تحصیله نه بې برخې کوي
د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې ښوونځي د نجونو پر مخ د شپږم څخه دولسم پورې بند پاتې دي او ټولې نجونې بې سرنوشت دي ټول په یو اواز له طالبانو څخه غوښتنه کړې ده چې ژر تر ژره د نجونو پر مخ ښوونځي پرانیزي تعلیم د نجونو او هلکانو انساني اسلامي بشري حق دی
هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو نظر هم واخلو خو د دوی په مشرۍ د حکومت د رسنیز ټیم او فرهنګي کمیسیون غړو مو پوښتنو ته ځواب ونه وایه خو وړاندې د دغې ډلې مشرانو ویلي و چې په دې برخه کې پر یو طرزالعمل کار کوي خو لا د دغه طرزالعمل د جوړېدو په اړه کوم څرک نه لیدل کیږي د افغان ښځینه زده کوونکو او د پوهنتونونو د ښځینه محصلینو د زده کړو د بندېدو په اړه په ځلونو نړیوالو هم غبرګونونه ښودلې دي د ماشومانو د ملاتړ نړیوال صندوق یونیسف چارواکو په یو ټویټ کې ټینګار کړی چې د ټولو افغان زده کوونکو زده کړې د بیرته پیل سي ځکه په خبره په میلیونونو افغان ماشومان مخکې هم د جګړو او کرونا ویروس له امله لزده کړو بې برخې سوي وو دوه ورځې وړاندې د ماشومانو د حقونو د ملاتړ او خوندیتوب نړیوالې ادارې یا سیف د چلډرن هم په یو خبر سوي بیان کې اندېښنه ښودلې چې د نجونو د ښوونځیو د بندېدو له امله آن یو شمېر هلکان هم ښوونځیو ته د خپل خویندو د نه تګ له امله د اعتراض په توګه ښوونځیو ته نه ځي چې په خبره دا د افغانستان د ښوونیز نظام لپاره ستره ضربه ده
مول جنگ نغوالو مول سلحه غوالو مول زیرانی نغوالو مول عبادی غوالو مول جهن نغوالو مول علم غوالو مول توپک نغوالو مول کلام غوالو مول غم نغوالو مول خوشحالی غوالو
د هلمند جګړې یو هیر شوی قربانی د خپل وړندو سترګو درمل نه غواړي دا شل کلن ځوان د پخوانی حکومت او طالبانو ترمنځ په مخامخ جګړه کې ټپي او په دواړو سترګو ړوند شو په دې اړه پام وکړه د غرا پورته
یا کوچنی خوند یا کوچنی ورور راته وبه راکیو د سکو زین وخت بس بل ملګری یا دوست یا
ک د کورنۍ نور غړي د مرستې لاس ورنکړي هیڅ نسې کولای شل کلن احسان الله د هلمند په غریش ولسوالۍ کې د پخوانی حکومت او طالبانو ترمنځ په مخامخ جګړه کې ټپي او په دواړو سترګوډون سو لدی پیښې شاوخوا نه کال تیریږي خو لا هم بے وزلی د احسان الله د سیمې درملنی مخنی ولیده
نو هغه وخت موږ ډیر کشران درس مولستې د اول سیم کتاب په جنگ په منځ کې موږ ومشه تل په مرمه را ل ومشه د داسر پر دابل خوا چې ومشه پر دابل خورا ووت په دا غوړن موږ داس د امرته وتلو په دا غزه خوش سو
احسان الله د خپل درملنی په برخه کې د پخوانی او وسنی حکومت څخه ناهیلی سوی او اوس د خپلې بیوزلی کورنۍ د وژو بار دی
چې ډېر علمې د لوښ ما وشته چې خپل ځان یو باسواد یو په دغه استعداد کس په افغانستان کې جوړ چې د خپل غریب ولسته یو څه خدمت وکړ دې شوک مې چې د لوښ سیاست خبرې توپ سر مې ډېر مینه محبت تر لوښ چې وشه د دغه دوه مې څخه راس خ جوړ شوی خو هغه علم ټوله پرانه نیمګړی راته پات وو سم ناموې سنې مثال زغوار چې وخت نه یو وخت ان شاء الله اغه خپل مکان ته ورسه خپل ځه وسم د استاده شې دغه لروی په دغه راکړی الله پاکه فیزه راکړی درته
د احسان الله د کورنۍ یو غړی امین الله وای دغه د سترګو درملنه ممکنه ده خو ډیر لګښت اړتیا لري چې دوی توان لري
دا ساملا چې دی دا بیخي خورکی دی دا خلک چې دی کومک وسر کوي چې دا ماجت ته روان یم. مثال کوچنی یم د لاسې نیسي ماجتې پورې رسي دا خو یې برته یو څوک و خورای ولي که نه دی خپل میدمه دی اټکر کې یا مانه ځان را رسي د کور پورې درته وځه زه ورځ جومات نه قضا کړي جومات زه چې ځي مګر اوس حالت دا ارکان دي تی لږ منکاري وسره وکړي کومک وسره وکړي.
احسان الله د هغو زرګونو افغان ماشومانو او ځوانانو یو بیلګه ده چې تیری شل کلنې جګړې مایوب کړي او دا مهال له وراوښتي جسمي او رواني زیان سره له کړاو ډک ژوند تیروي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې شوې ورزو لنډو خبرونو ته. د بخښنې نړیوال سازمان د هغو افغانانو پر مخ چې ژوند یې په خپل هیواد کې له خطر سره مخامخ دی د بهرنیو هیوادونو د پولو پر تړل کېدو نیوکه وکړه. د ناتو سرمنشي وایي افغانستان به نن دغه تړون د دفاع وزیرانو د غونډې په اجنډا کې شامل وي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو پرون د ایران او متحده عرب اماراتو له بهرنیو چارو وزیرانو سره د افغانستان په اړه خبرې کړې. پنټاګان د امریکا دفاع وزارت وایي له افغانستانه د امریکایي پوځي اډو ته د راوستل شوو افغانانو کابو نیمایي ماشومان دي. د پناه غوښتونکو یوې ملاتړي ماسي ویلي د سږ کال په اګست کې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته د اروپایي اتحادیې غړو هیوادو ته د پناه غوښتونکو شمیر 30% ډیر شوی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون ویل پاکستان به افغانستان ته له بشري بحران سره د مبارزې لپاره د 5 میلیارد روپیو په ارزښت مرسته وکړي. روسیه کې د کورونا وایروس له کبله په بېساري ډول د مړینو د شمیر له زیاتېدو سره په یو وخت دغه هیواد یو روغتیایي چارواکي پرون د کورونا د یوې نوې بڼې د پیژندل کېدو خبر ورکړ چې تر دلتا بڼې هم ژر خپریږي. او په نړیوال شلاوره جام کرکټ سیالیو کې د افغانستان د لومړۍ مسابقې سیال څرګند شو. ټاکل شوی چې د اکتوبر 15مه د افغانستان لوبډله له سکاتلند سره مخ شي. خبرونه مو ازادي رادیو نه پلانډ توګه واوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه باندې azadiradio.com کې په تفصیل سره ولولې. اوس هم د ازادي رادیو 219 پروګرامونو درته خبرو. لمړی د خزو لپاره نیمه نړۍ ځانګړی پروګرام او همدارنګه بیا د کور کلی رادیو ډرامو اوري.
نیما نړی
سر دمیان خلیم را بندو لګول
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوي
پس و جاړم د مشمن سره په ساکنن او زمنور ته د ژوند خوځو ته د امر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د نیمه نړۍ خبرونه ته خراغلاس. د دې اونۍ د خبرونه موضوع د میړل خو د میرمنې شخصي او کورنۍ ته سپارل ستونزې ته ځانګړې شوې ده. په افغان ټولنه کې یو شمېر نارینه غواړي چې خزی تل د مور او پلار منونکي ووسی ترڅو یې پر ځان د مور او پلار حق ادا کړي او کورنۍ ته خپل وفاداری ثابت کړي وي. خو آیا په دې کار سره به یې د خپل خزی حق تر پښو لاندې کړي نه وي؟
حقوقي او شرعي لحاظ باندې یو سم کار نه ده. د ښځې حق هم سوځول کیږي.
کله چې یوه نجلۍ واده کیږي د پلار کور د میړه د کور په هیله پریږدي له میړه څخه یې هیله چوي
چې ما غوښته چې زه ما خواد ما څنګه اوسي نو ما به د دې سره هر ځلی ما د دې ظلم د خواخي او د خسرګنۍ د ټولو ظلمونه به ما پر ځان باندې منله.
کمیړه د تاوتریخوالي پر وړاندې ل خپلې ښځې ملاتړ ونه کړي ښځه بالا څه ډول حالت سره مخ شي.
خزي ډیر حساس روحیه او روان لري. کچيري په مناسب ډول مناتړو نشي دغه خزي د انزوا خواته زي او بل اخر په خفګان او ناامیدي باندې اخته کیږي.
موږ هڅه کړې ده چې په دې خبرونه کې یادو پښتنو ته ځوابونه پیدا کړو. اوس به راپور واورو چې د یوې متضررې ښځې په غږ پیلېږي.
زما خاوند چې زما سره واده وکړي، نکاح ته وکړل، د واده بشپړ باندې ماته ویله ته که زما رضایت غواړې، زما سره ژوند غواړې، نو زما د مور زما د پلار د دې عزت پکې، که دې نستانه خوشاله و نو زه به ستانه خوشاله یم، او که دې ستانه خوشاله نه مې پکارې، نه مې زستا ته در سره تیریږم، مګر نه د مور د دې در سره نه تیریږم. خو په دا باندې چې زما ژوند چې ما غوښته چې زه ما خوند ما څنګه اوسي، نو ما به د دې سره هر ځلې ما د دې ظلم د خواخي او د خسرګنۍ د ټولو ظلمونه به ما پر ځان باندې منله. زما اولادونو ته به هم دوا نه راته کول، دغه یوناني دوا به په کور کې راته راکولې، ما به غوت ورکول چې دې به خسي. ډاکټر ته به هیڅکله اجازه نه راته کول، قام خشګري او د خپل کورنۍ نه پرېږدي، یعنی زما در سر تیریږي خو د غو در سر نه تیریږي.
دا د کابل ولایت اوسیدونکي فاطمه وه. د هغې په خبره میړه یې تل ورته وایي چې د پلار او مور هر خبره به میمني، ان تر دې چې خپل ماشومان به هم د هغې د اجازه پرته ډاکټر ته نه وړي. فاطمه ته ورته مدینه هم راته د خپلو نږدې خپلوانو کیسه کوي. هغه وایي د کاکا لور یې د خواخي او خسره د اجازه پرته د پلار کور ته د تک واک هم نه لري. هغه په دې اړه زیاتوي.
زما یو د کاکا لور د سلور کال کېږي چې واده یې کړی ده او دوه ماشومان لري، خو په دغه سلور کال کې دا هیڅ خپلواک نه لري. ټول صلاحیت د خواخي په لاس کې ده. کله چې غواړي چې ډاکټر ته لاړ شي یا ماشومان یې نه جوړ کېږي، غواړي چې دوی ډاکټر ته بوزي، نو باید له خپل خواخي نه اجازه واخلي. همداسې کله چې غواړي پلار کره لاړ شي، باید خواخي نه اجازه واخلي. کله چې خپل میړه ته وایي چې دلته واده ته زه غواړم واده ته لاړ شم یا کوم بل ځای میلمستیا ده غواړم هلته لاړ شم، نو میړه یې ورته وایي زما د مور نه اجازه واخله. میړه یې هم هیڅ صلاحیت نه لري، ټول صلاحیت د خواخي نه ده.
ډېر شمېر افغان نارینه داسې روزل شوي چې غواړي د خپل مور سره د خواخوږۍ او ګرانښت په دود خپله ښځه د هغوی په واک او د هر امر منونکي کړي، خو په دې کار سره یې په ناپامۍ د یوې بلې ښځې ژوند ورتریخ کړی. د کابل ولایت اوسیدونکی امید هم وایي چې ښځې ته یې ځکه د خپل مور او پلار د تابعدارۍ ویلي چې ښځې زیاتې دي، خو مور او پلار بیا نه پیدا کیږي. هغه په دې اړه داسې وایي:
پلار، مور، خور، ورور بیا پیدا کېدونکي نشته او نه پیدا کیږي. ښځه بیا هم پیدا کیږي، زوی بیا هم پیدا کیږي، لور بیا هم پیدا کیږي، خو د مور او پلار اولاد او مور او پلار بیا نشي پیدا کولای. همیش کوشش وکړئ چې د مور او پلار عزت وکړي او د خپل د مور او پلار سره هم نظر اوسې. ما په لومړی شپه کې ورته دا توشه کړې و چې ګوره، کچیر ته مور او پلار خوشاله و د تا نه فکر وکړه چې زه درنه خوشاله یم، او کچیر ته مور او پلار مې خپه و نو فکر وکړه چې زه هم درنه خپه یم. هغه ته چې کومه ما توصیه ورکړې ده، هغه زما په خبرو باندې عمل کړی ده او همیشه به کوي او بیا به هم کوي.
د افغاني دود لمخې واده کړي ځامن د خپل کورنۍ سره ګډ ژوند کوي. په افغانستان کې ګڼې کورنۍ د اتفاق او یو موټی توپ بیلګه ګڼل کیږي. د کورنۍ ټولګړي هڅه کوي چې د کورنۍ په یو موټی پاتې کېدو کې خپل ونډه وساتي، خو ځینې نارینه بیا غواړي چې خپل دغه ونډه د خپلې ښځې په تابع کولو سره ترسره کړي. دوی خپلې ښځې اړباسي چې د مور او پلار هرې پرېکړې ته یې غاړه کېږدي. دا ډول نارینه د خپلې ښځې پر وړاندې د خپلې کورنۍ د هر ډول تاوتریخوالي ملاتړ کوي. ښځه مجبوروي چې د خسرګنۍ هر ډول چلند وزغمي او له ځانه تېرېدنه وښيي. خو د حق پرته د میړه لخوا د ښځې مجبورول او اړ ایستل څه ډول عمل دی؟ د دې پوښتنې ځواب به د حقوق پوه سبحان مصباح نه واورو.
د نکاح د عقد پر بنسټ یو سلسله حقوق او وجایب د ښځې او د میړه ترمنځ رامنځته کیږي چې هغه حقوق له شرعي او حقوقي لحاظ نه پرته له ښځې میړه بل چاته نه ورسپارل کیږي. نو اوس دا یو عرف ده چې